السلام علیکم د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله ته خراغلست قدر من اوریدونکو نن چهارشنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا څلروشته مده چې د 2023 میلادي کال د جون ل 14 سره برابر ده د خبری مجله په خبرونو پیلو ملګرو ملتونو نن اعلان وکړ چې په 2023 کال کې له افغانستان د وتلو کډوالو شمیر ل 15 میلیونو اوختای دی د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي چې تیر کال په ټوله نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شویو خلکو شمیر 110 میلیونو ته رسیدلی چې له دې ډلې 15.5 میلیون یوازې له افغانستانه وتلي دي چې د سوریې او اوکراین تر څنګ د کډوالو تر ټولو لویه شمیره لري هغه هیوادونه چې د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې تر ټولو د زیاتو کډوالو قربانه دي لومړی ترکیه د 3.6 میلیون دوهم ایران د 3.4 میلیون دریم کولمبیا د 2.5 میلیون څلورم جرمني د 2.1 میلیون او ورپسې پاکستان د 1.5 میلیون کډوالو په منلو سره په ترتیب سره یاد شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې د بشري اړتیاو ته د رسیدو په نوي ارزول شوي پلان کې چې تازه خپور کړی ویلي سکل 40 میلیونه افغانان د مرستو لپاره په نښه شوي دي چې په دوی کې 15 میلیون ښځې 11.9 میلیون ماشومان او 1.8 میلیون معلولان دي اوچا نن په یوه ټویټ کې ویلي دي د دې لپاره چې اړو خلکو سره مرستې وشي مرستندوی شریکان یې 2.28 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري په کندهار او هلمند ولایتونو کې په جلا پیښو کې یو ماشوم وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې بیګانه وخته د دې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د اګایس د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له امله 15 ماشومان ټپیان شوي دي د سرچینې په وینا ټپیان شوي ماشومان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي بلخه په کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانې د هغه تورن کس د اعتراف ویډیو خپره کړې ده چې د یو 4 کلن ماشوم د قتل په تړاو نیول شوی تورن ویلي چې ماشوم یې د کندهار ښار په 14 حوزه کې وژلی او بیا یې څا ته غورځولی تر اوسه معلومه نه ده چې دا ماشوم څه وخت وژل شوی دی د اوکراین د دونیتسک سیمې پر بندري ښار اودیسه د روسیې د تیر شپې راکټي برید 6 کسان وژلي دي په داسې حال کې چې اوکراین له خپلو نیول شویو سیمو د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره پوځي عملیاتو ته د تیاری په حال کې دی روسیې په وروستیو 2 اونیو کې پر اوکراین د توغندیو حملو ته زور ورکړی تېره اونۍ ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ومنله چې د اوکراین عملیات پیل شوي او مسکو هم په ځواب کې د بي پيلوټ الوتکو او کروز توغندیو په وسیله ځوابي حمله کوي لبلې خوا یو سیمه ایز چارواکي ویلي دي چې پر کراماتورسک او کاستیان تیفینیفکا ښارونو د روسي راکټي برید 3 کسان وژلي دي او د ازبکستان د بیړنیو چارو وزارت د پلازمینې تاشکند په میسی پایپونو کې د ګاز د لیکېدو له کبله د یوې چاودنې خبر ورکوي د وزارت ویلي چې د تاشکند په چلاتسار سیمه کې په نننۍ چاودنه کې 1 تن وژل شوی او 6 نور ټپیان شوي دي د دې چاودنې په نتیجه کې د فابریکې چت را پرېوتی او کارګران یې لاندې کړي دي د ازبکستان د کورنیو روغتیا او بیړنیو چارو وزارتونو ویلي دي چې د زیانمنې سیمې د پاکولو لپاره عملیات روان دي خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو د خبری مجلې ته تر پای غوښ شي په دوام کې راپور نه خبريږي و باورې چې ورسته ورختونو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولې دي د مور د ورځې په پلمه له یو شمېر میندو سره خبرې کوو او نن چې د غبرګولی 14 ده د نامې سندرغاړي احمد ظاهر د تلین یادونه کوو
میبینم که ګرمي هم و باز هم شایم بالا است صرف به قدر از اینکه آهنگ مظاهر بشنوم و از طریق بعض کدام ممانعت نشه و کدام فشار سر نبیارم
د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو پر کمیدو د روغتیا د نړیوال سازمان او عامو افغانانو اندیښنو ته هم کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې د هند او پاکستان پر لور د روان توپان په اړه جزئیات اوري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد د کلستا سکوربم ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په ورسته یو څورزو کې د هیواد په اوو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو لکبل شپږ تنه مړه شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. پېښې ته د رسیدنو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د انساني تلفاتو تر څنګ د دې سیلابونو لکبل ګڼو خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره فریده سیال په مستقیمه اړیکه سره د فریده جانې مهرباني وکړئ.
مدنه تکل صاحب، لا تیر څو ورځې راهیسې سیلابونه د هیواد په ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د طالبان حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي نورستان، کونړ، بدخشان، پکتیا، څخار، غور او پروان هغه ولایتونه دي چې د ورښتونو په پایله کې د سیلابون لامل په کشپکته نمړ شوې دي او اته تنه نور په کې ټپیان شوې دي. د دې وزارت وایي چې فیول رحمین نزدې رادیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د سیلابون شپږ کسان وژلې اته ټپیان کړي دي او تر ډیر شو ډیر د استوګنې کورنۍ هم ویجاړ کړي دي. هغه خپل خبرو کې ویلي دي چې د سیلابونو بندونه سربندونه او همدارنګ کرنیز زموکو باغونو او میولرونکوونه ته هم زیان رسولې دي. خو یو شمیر بل پلو بیا په دغه سیمو کې سیلاب ځپلي د مرستي غوښتنه کوي. دوی له هغه کسانو سره چې موږ نن خبري وکړې د پروان اوسیدونکو امیر حمزه او همدارنګ د نورستان اوسیدونکو عبد الصبور د دې دواړو شکایت درلود چې سیلابونو کې کورونه ویجاړ شوې دي، کرنیز زموکي خراب شوې دي او هغه هستی او نيستي چې دوی درلود له سیلابونو ورنوړې دي. خو د طالبانو حکومت په خوت در رسیدو په چارو کې د وزارت ویان دی وایي چې دغه سیلاب ځپلو سره مرستې روانې دي، خو دوی وایي چې لا تر اوسه ورته مرستې نه دي رسیدلې. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د سلنګونو په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې په پاړه کې خبرداري ورکړې ده چې د افغانستان په شمال، ختیځ او مرکزی ولایتونو په ګډون په ځینو جنوبي ولایتونو کې هم سبا بل ورځ د سیلابونو دراوتلو امکان شته دی. له دې وړاندې موسمی سیلابونو او ورښتونو لامل د افغانستان په دری وشت ولایتونو کې لس نمړه او تراتیا ډیر نور ټپیان شوی. تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. فریده سیال زما همکاره و چې د سیلابونو او طوفانونو لکبل د هیواد په څو ولایتونو کې د ورستیو تلفاتو او مالی زیانونو په اړه جزئیات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
لکه په خبرونو کې مهم چې واوریدل، ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یونیسیار نن اعلان وکړ چې په 2023 کال کې افغانستان د وټلو کډوالو شمیر له 15 میلیون اوختای دی. یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي چې تیر کال په ټوله نړۍ کې د کډوالو او بې ځای شویو شمیر یو سلو لس میلیونو ته رسیدلی دی. په دې اړه نور جزئیات سنا کاکړ راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د روسي راپور له مخې په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه خلک په خپلو هیوادونو کې بې ځایه شوي دي، 4.3 میلیونه یې په افغانستان کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری په یاد راپور کې چې نن چهارشنبه خپور شوی راغلی چې د 2023 میلادي کال د جنوري څخه تر دسمبر پورې په ټوله نړۍ کې 1.4 میلیونه خلک د زوراونې چکرو تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي چې دا د تېر کال د احصایې په پرتله 19 میلیونه زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې سوریه د 6.5 میلیونه، اوکراین 5.1 میلیونه او افغانستان هم د 5.1 میلیون شمېرو په درلودو سره د هغو کډوالو او خلکو 2.5 سلنه جوړوي چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري. پیاد راپورت پر بنسټ د 2023 کال تر پایه افغان کډوال د نړۍ په 103 هیوادونو کې په تیره بیا په ګاونډیو هیوادونو لکه په ایران کې شاوخوا 2.8 میلیونه، په پاکستان کې 1,8 لک، او په جرمنی کې 1,8 لک افغانان میشت دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وو چې په 2020 او 2021 کلونو کې 3.5 میلیونه ډېر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي. پاکستان ته کډه شوې یو افغانه میرمن چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، موږ وویل چې د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله دې تاړه شوې چې په 2020 کال کې خپل هیواد پرېږدي او پاکستان ته کډواله شي. په ایران کې یوه بله افغانه کډواله بیا خاطره وایي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله په 2020 کال کې دې هیواد ته کډواله شوې ده. ډېرې نورو افغانانو چې مخکې ازادي راډیو سره په بېلابېلو راپورونو کې خبرې کړې بیا ویلي چې د کاروبار د نشتوالي او دغه شان په نجونو او ښځو د طالبانو حکومت لخوا د زده کړو او کار د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یونیسیف د وروستي راپور پر بنسټ د اټکل له مخې د افغان کډوالو شمیر په 2020 کال کې له 2.9 میلیونه څخه 15.1 میلیونه ته لوړ شوی دی. د دې تر څنګ په 2020 کال کې د افغانانو لخوا د ثبت شوي نوي غوښتنلیکونو په شمیر کې هم 6.8% زیاتوالی راغلی، چې د نړۍ په کچه په 8 هیوادونو کې د غوښتنلیکونو دوهم لوی شمیر دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری یا UNHCR د تازه راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي د افغان کډوالو شمیر په 2020 کال کې له 2.9 میلیونو څخه 15.1 میلیونو ته لوړ شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په روغتیایي برخه کې د مرستو کمیدل به د دوی پر خدمتونو ناوړه اغیز ولري. د سازمان بیګا د افغانستان د بیړني حالت تر نوم لاندې خپل راپور کې ویلي دی چې د مرستو په کمیدو سره ډیر شمیر روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دوی یوازې 13 میاشت 1.4 میلیون افغانانو ته په روغتیایي برخو کې مرستې رسولې دي، خو یو شمیر افغانان وایي د تیر پرتله روغتیایي خدمتونو ته د دوی په لاسرسي کې کموالی راغلی. لیما سپیڅلې په مستقیمه اړیکه سره ده او په دې اړه نور جزئیات راکوي.
تکل صاحب وخت مو په خیر. د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د مرستو کمیدو په اړه اندېښنه کوي او د بدو پایلو خبرداری ورکړی دی. د سازمان د افغانستان بیړني حالت په نوم په راپور کې لیکلي د بودیجې کموالی پر روغتیایي وضعیت اغیز کوي. د ډېر شمیر روغتیایي مرکزونو فعالیت ځنډول شوی او له لویو روغتونونو ملاتړ مخ په کمیدو دی. په دې سازمان له قوله دا حالت به د ناروغانو د مړینې د زیاتوالي لامل شي. د روغتیا نړیوال سازمان داسې مهال په روغتیایي برخه کې د مرستو د کمیدو په اړه اندېښنه کوي چې په خپل راپور کې د تیر په پرتله په ماشومانو او لویانو کې د سالنډۍ، نسناستې، تورې ټوپلې، شرې او ډینګي تبې د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. د طالبانو حکومت، د عامې روغتیا وزارت، بیا د روغتیا نړیوال سازمان د راپور او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو راهیسې له افغانستانه د روغتیایي او پوهنې په ګډون په ټولو برخو کې د نړیوالو مرستو د پام وړ کموالی راغلی، چې یو لامل یې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اوسني رژیم ټکر او د ناسمو پالیسیو تطبیق ښودل کېږي. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی یوازې 13 میاشت کې 1.4 میلیونه افغانان ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي، خو یو شمیر افغانان بیا وایي د تیر په پرتله یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم او ستونزمن شوی دی. جان محمد د هلمند ولایت اوسیدونکی دی، وایي ناروغي ډېر شوي او د روغتیایي خدماتو درک نشته. د روزګان اوسیدونکی بخ محمد بیا وایي سیمه کې هیڅ داسې روغتون نشته چې هر ډول ناروغانو ته ورسیږي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ دا مهال دوی د افغانستان په 9 ولایتونو کې د 5 لویو روغتونونو، د ساري ناروغیو د 10 روغتونونو او د 215 لومړنیو روغتیایي مرکزونو د چلولو لپاره لګښت برابروي، خو زیاتوي اړتیا ده د دې خدمتونو د دوام لپاره د مرسته کوونکو مالي ملاتړ دوام وکړي.
ډیره زیاته مننه لیما سپیشل دی ازادي راډیو خبریاله، چې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د تازه راپور جزئیات اورول. د سازمان ویلي دی چې افغانستان سره د مرستو کمیدل بل افغانانو سره د دې سازمان پر مرستو ناوړه اغیز وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نن د خبرګولی یا جوزا څلروشتمه په افغانستان کې د مور لورز سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې سکهال په افغانستان کې د میندو ستونزې د پخوا پرتله زیاتې شوې دي. یو شمیر افغانان بیا وایي چې له میندو سره مینه باید ورځ ونه لري. بیا هم فریده سیال را سره ده او په دې اړه نور تفصیل اوروي.
بیا تکلیف تاسو ټول دونکو اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د زمري څلورویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ په داسې حال کې رسیږي چې سږ کال په افغانستان کې د میندو ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي. د مور ورځ په داسې حال کې چې یو شمېر افغاني میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي، وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوختې دي چې د مور ورځ را رسیدو ته پام نه کیږي. دغه میندې چې د خپل کورنۍ سرپرستی هم کوي، وایي اقتصادي ستونزې د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړی دي. خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت له خوا لګول شوی محدودیتونه له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغانو میندو ژوند یې تر سیوري لاندې راوستري. د دې ترڅنګ ځینې میندې وایي چې دا چې دوی ډېر مسؤلیتونه لري، د خپلو لورګانو د راتلونکي په اړه هم اندېښنې ورته زیاتې شوې دي. دوی وایي چې په ورس په دې فکر کوي چې د دوی لورګانې به راتلونکي کې وکولای شي چې درس ووایي، کنه په دې فکر کوي چې دوی لورګانې به یو نالوستې مور وي، کلوستې مور به وي. او همدارنګه دوی چې دغه خوبونه ټول همداسې پر ځای پاتې دي، همدې اړه دوی اندېښمنې دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو دوی چې کله د 2020 کال په اګست میاشت کې وخت ورسېدل، شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخې د ښوونځیو دروازې وتړلې، او همدارنګه په دولتي او نه دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړې، او له پانتونیز دکړي هم انجنیر او ګرځولې. د تیر جمهوریت نظام پر مهال د مورز د افغانستان په زینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو، همدارنګ د زینو غونډو په جوړولو او مندو ته د ډالۍ ورکولو سره لمنځل کېدله. اوس مال په افغانستان کې د طالبانو تربیا واکمنې دورسته دا او ورز د پرسمي ډول نه د لمنځل شوې. په افغانستان کې ډېر داس مېرمنې شته چې د څو کلونو جګړو پر مهال میړونه وژل شوې دي، اوس دوی کندي دي او د کورونو سرپرستی هم ورپاتې ده. د مېرمنو سره چې موږ خبرې کړي دي، دوی زیاتره د اقتصادي ستونزو څخه اثر ټکولو ویل شي، له دوی نه اقتصادي ستونزو د مور ورځ هیره کړې ده. تکلسه
فریدې سیال، تاسو نه یو ځل بیا مننه کوم. و مورید القدر من اوریدونکو چې نن د خبرګولیا جوزات څلروشتمه د مور ورځ و، او په دې اړه مو د فریدې سیال راپور اورید. خو د خبرګولیا څلروشتمه یوازې د مور ورځ نه ده، د افغانستان د مشهور او نامتو سندرغاړي احمد ظاهر د تلین یا د مړینې ورځ هم ده. د احمد ظاهر سندرې د نړۍ نه یوازې په افغانستان کې بلکې د سیمې په یو شمېر هیوادونو او حتی د نړۍ په کچه نامتو او مشهور دي. احمد ظاهر د نسلونو سندرغاړی بلل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د ځانګړي راپور ته.
د افغانستان نسلونو لپاره خوږ غږ، افغانستان کې موسیقي منع شوې، خو له دې سره سره د احمد ظاهر غږ د ځوانانو په ناستو کې غږول کیږي.
ما از دوره نوجوانی که آشنا شدم امرای آهنگای ظاهر چه خاص برای معلوم شد و ما
لزوانی رئیسی کله چې وسره آشنا شوم، د احمد ظاهر غږ ډیر ځانګړی را تخکاره شوم. ما ورسره ډیر علاقه و، خود او تر نن کله کله له دوستانو سره د شپې په ناستو او نورو مجلسونو کې د احمد ظاهر بدل غږو. روان وضعیت ته په کتو له ملګرو سره د شپې له خوا کې ناستل ډیر ستونزمند دي. ډیر ویریږو چې څوک د کنټرول ارګانونو ته خبر ورنکړي.
برپا کردن یا با جمعی از دوستا یک جای نشستن چه مشکل است؟ با صد ترس و لرز که اتفاقی نفته، مثلا کسی خبر نده و ارگانهایی که مثلا زیاد کنترل میکنن.
حتی در کابل په واچونو که موتر چلوون که لطالبانو په پتا او در گواخ سربیر احمد ظاهر اوری
نترسی با غبان از گل.
مصطفی لاتل از کلونو رئیس تکسی چلوی وای چه ده احمد ظاهر بدله دده ده سخت تورز و ملگری دی.
در این حالت که ما میبینیم که گرمی هم مثلا وابا
گوره چه هوا گرمه ده خوز ما ده موتر خیخی بندی دی یوازی ده لبار چه ده احمد ظاهر بدله واورم او چوک میمنه نبی
کدام ممانت نشه و کدام فشار سر نبیاتم
برگ من روزی خراب
څلور څلوېښت کاله وړاندې احمد ظاهر دلته د کابل په شهدای صالحین سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د احمد ظاهر قبر چې پخوا به هر کال ورته خلک راټولېدل سږ کال خالي دی او مینهوال یې هم نه دي راغلي. اول پلې اقوا تاجکستان کې د احمد ظاهر د یاد ناستې پرته له ویرې او ډار ترسره کیږي. هغه ناستې چې د احمد ظاهر د غږ محفلونو په نامه مشهوره دي.
که به یاد میده چې له ماشومتوب څخه چې کله زموږ د سیمې په ودونو کې می ګډون کوو د احمد ظاهر بدلې پکې خپلې دي. له ماشومتوب څخه بې له دلیله د احمد ظاهر مینوال شوی وم، اوس هم د دغه هنرمند بدلو ډېره لیواله یم.
احمد ظاهر څلور څلوېښت کاله وړاندې د 1350 کال د جوزا میاشتې په څلور ویشتمه د 33 کلونو په عمر په یوه ترافیکي پیښه کې د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې عمر. داسې ادعا به کیږي چې د هغه وخت دولتي چارواکو د هغه په مرګ کې لاس درلود، خو هیڅکله په دې برخه کې خپلواکه څېړنه ونه شوه تر څو د هغه د مړینې اصلي علت پیدا کړي. احمد ظاهر د هغه وخت د لومړي وزیر زوی و. ځینې خلک احمد ظاهر د هغه د جامو اغوستلو له امله هغه له امریکایي هنرمند الویس پریسلی سره تشبیه کوو. احمد ظاهر یوازې دوه بدلې د افغانستان په ملي تلویزیون کې ثبت کړي، خو ورسره 14 غږیز البومونه او لسګونه مجلسی بدلې د خلکو په ژبه دي. که څه هم په دې ورځو کې د هغه د بدلو اورېدل جرم ګڼل کیږي.
د هیواد د نامي سندرغاړي احمد ظاهر د تلین په مناسبت ځانګړی راپور مو اورېده.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
د ازادي رادیو مزګرنۍ خبري مجله وري. د یو سمندري طوفان لکبل چې د هند او پاکستان پر لور روان دی، په دواړو هیوادونو کې لسګونه زره کسان لخپلو مینو بي ځای شوي دي. ویل کیږي چې د دې طوفان سرعت به په ساعت کې تر 1.5 کیلومتر پورې ورسیږي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د بایپر جوای په نوم دغه سمندري طوفان چې په بنګالي ژبه غمیزې ته وایي د پاکستان او هند پر لور روان دی، په دواړو هیوادونو کې د اقلیم د څارنې د چارو مسؤلینو ویلي چې دغه طوفان له کراچۍ ښاره 600 کیلومتره لرې د عربو په سمندرګي کې دی او تمه ده چې د پنجشنبې تر ماښام پورې دې ښار ته ورسیږي. په پاکستان او هند کې د توندو بادونو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه شوې او ویل شوي چې دغه سیلې یا طوفان به د هند ګجرات له مندوي نه د پاکستان تر کراچۍ ښاره پورې 325 کیلومتره اوږده ساحلي سیمه اغېزمنه کړي. د هند هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې دغه سمندري طوفان به د پنجشنبې د ورځې ناوخته د هند جاکاو بندري ښار وځپي او خبرداری ورکوي چې په سیمه کې به ډېر خټین او خام کورونه ویجاړ کړي. هوا پیژندونکو ویلي چې د دغه طوفان شدت به چې اوس په سمندرګي کې په ساعت کې 180 کیلومتره دی، کله چې وچې ته ورسیږي په ساعت کې تر 115 کیلومترو پورې راکم شي. په ګجرات کې یو چارواکي ویلي چې له سرحدي او ټیټو سیمو له 1000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او نن د ورځې تر پایه به نور هم له خپلو کورونو ووځي. د پاکستان د اقلیم د چارو وزیر شیری رحمان نن وویل چې د دې هېواد له جنوب ختیځو سیمو 12,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او په ښوونځیو او کالجونو کې د مرستې رسولو 15 کمپونه درول شوي دي. میرمن رحمان ویلي چې کب نیونکو ته خبرداری ورکړل شوی چې په سمندر کې له کب نیونو ډډه وکړي. دغه راز ویل شوي چې په کراچۍ کې به چې شاوخوا 40 میلیون وګړي اوسي سیلونه راوځي.
د هغه سمندري طوفان په اړه جزئیات مو اوریدلو بخی چې د هند او پاکستان پر لور را روان دی او ویل کیږي چې سرعت به تر 1.5 کیلومتر پورې ورسیږي. قدر من اوریدونکو د نن مازیګرنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې ورزو د ازادۍ رادیو خبریال بختیار ساحل ته چې د وروستیو سپورتي خبرونو نمو خبروي.
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړې ده. دغه ټیسټ لوبې لومړۍ ورځ پای ته ورسېده او بنگلاديش د لومړۍ ورځې تر پایه د 50 لوبغاړو په سوځیدو 322 منډې کړې دي. دغه سیالي چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې پیل شوه، افغان لوبډلې پچو ګټله او توپ چونه یې غوره کړه. کوربه لوبډلې تر دې دمه یوازې 15 لوبغاړي لاس ورکړې دي. د دوی په توپ وهونکو کې نجم الحسین شانتو 146 منډې وکړې او محمود الحسن بیا 146 منډې جوړې کړې. دغه راز مشفق الرحیم او مهدی حسن میراز په ترتیب سره په 143 منډو ناسوځېدلي ولاړ دي. په افغان توپ اچونکو کې نجات مسعود 2، رحمت شاه حمزه اوتک او زیر خان پکتین 1-1 وکټ اخیستی ده. د ټیسټ کرکټ چې تر ډیره پورې د سیشنونو لوبه بلل کیږي، د لومړۍ ورځې تر اخره پورې بنګالی لوبډله په ټولو سیشنونو کې بریالۍ بلل کیږي. باید وویل شي چې دغه سیالي به د جون میاشتې تر 13 نیټې پورې دوام وکړي. اخو د افغانستان د جدو ملي لوبډلې 15 لوبغاړي په آسیایي سیالیو کې د ګډون په موخه قزاقستان هیواد ته تللي دي. د افغانستان اولمپیک ریاست د خبر له مخې چې دغه جدو کاران به په قزاقستان هیواد کې په راتلونکو 2 ورځو کې د خپلو سیالانو پر وړاندې سیالي ترسره کړي. دا ورته چې تر دې وړاندې هم د جدو په برخه کې د افغانستان لوبغاړو ګډې لاسته راوړنې لرلې دي.
ورستی سپورتي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې تر پای استاسو لغغیزو پیغامونو سره زو. استاسو ل پیغامونو
ولیا سلام علیکم فادي کچ جوړ روغه اسما شلو ورزو دغه د چې زغم در نړیوالو قدرتو پر ور خوی دی درمانه ما دا کوم کړه پاکستان کې دا سختي جوړه کړل د افغانان د ګنا نیسی او بیا بنجامي یا نظر کړی طالبان او د طالبان مشران تقریبا دا روان ده. په خبرې ما شواهد باندې لرم په غسین ماړي کې دا شهیدان د 2000 تولانی کول سم چې پاکستان حکومت د ترهګرو سره جوړ دی. له په کراچي کې په خینو مری ور کړی دی، له ځایونه ور کړی دی او دا سختي چې جوړه کړل ده دا طالبان ورتول پاکستان ته چې دا غسین سختي جوړه کړی دا پاکستان خپل سر باندې نه دی. او بل خبر مې دا کوله چې په پټه باندې پاکستان طالبان پر رسمیت باندې پیژندل دي. بل خبر مې دا کوله چې په پاکستان باندې فشارونه ګټه نه کوي چې د حکومت یو ډول سکور نه کوي. باید افغانانو خبر وکړي چې دوی خبرې وکړي چې خبر نه چې دوی به وساله ته پسند مانی چې په چوکۍ کې نه اسي درغه مانی پرې چې تر اگر په دې باندې حمله وکړي دا دوی ورسره د پاکستان په افغانستان کې عملیاتونه کوي. نو باید وسته افغانانو خبره مو چې دا خلکو ته عبرت ورکول شي نور مو وخت نه نیسو. خفهان مخکم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات ازاده رادیو ټولو کارکونکو تخنیکی همکارانو ټولو اوریدونکو ته طالب چارواکو د پام وړ انګرهار کې د غوښر او د کاظم مسؤلین د ظلم کوي په خلکو باندې په خپل سر باندې لیکنه کوي چې د پلاني په 50 منه غوښر کېږي. دغه بیچاره 200 منه غنم شوی وي چې په هغه کې 100 منه غوښر کېږي. لس منه خوار غریب ته ورکړي وي، لس منه پاتې وي. طالبان ترې پوره 50 منه غواړي، نه سوال منی نه زاري منی. هغه به اشاره بندي کوي واهي مقصد نه دونه ظلم کوي چې دونه ظلم کو فاصله کو فارق نه دی کله.
ستاسي پیغام ستاسي نظر